مشال لړیو په نه ست خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز اسرار علم مومند او د جاناتن سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د سپتمبر میاشت د لسما نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سیلابونو تازه حال، د پاکستان فوج لخوا د ملک په سیاست کې د لاس وهنې نه د لا تعلقې په کوټه کې د بمی چاودنې، په خیبر ایجنسی کې د پولیو درې نورو ناروغانو د تصدیق، په کراچۍ کې د فرقیزو پیښو په شمول یو شمېر نور موضوعات په حقله د تر رپورټونو لرو. یو څو سندرې هم اوریدلی شي. خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومند ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په پنجاب صوبا شمالي علاقو د دې هواد ترواک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو لوجه د ملو شمیرو 240 او یا تر رسیدلې. پاکستان فوج ویلي دی چې په ملک له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته، او د پاکستان قومي اقتصادي کونسل په هواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ پلان منظور کړی.
او د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو د دې هواد ترواک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو لوجه د ملو شمیرو 240 او یا تر رسیدلې دي. د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی دروای یا د سیلابونو تر شلکو یو 5000 څخه زیات کسان متاثر کړي هم دي. همدارز نن د پنجاب صوبې د قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو د نقصاناتو په اړه مشالډو ته څه داسې ویل.
یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 اویا دي. د 2003 کلو 415,198 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي.
د پاکستان سرکار ریډیو وایي د سند صوبې حکومت هم د صوبې پاتو ضلعو کې د سیلاب د هنګامي حالت اعلان کړی. پاکستان پوځ ویلي دی چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته. پرون په پینډۍ ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا وویل
پوز ډیر پخکار توګه داین او جمهوریت د ملاتړ ویلی دی. خو د بده مرغه چې د ملک سهم کیږي هغه پسې شاته د پوز نوم تړلې کیږي او پروپاګاندا کیږي. نو زه په دې خبره افسوس کوم.
دا رسول هغه چې په پاکستان کې نن په وشتم ورځ هم د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د درنو تر شا د پوز لاس دی. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل په هیواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ پلان منظور کړی. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د خزانې وزیر سغدار په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټۍ په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت به د پولیو د مخنیوي دغه بیړنۍ پلان لپاره څه باندې $2.5 کروڑ قرض اخلي. د دې منصوبې له مخې د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګه به د پاکستان په څلورو صوبو او قبایلي سیمو کې د پولیو مرض په اړه د پوهاوي مهم چلوي. همداراز د سیاحت نړیواله اداره به بیا د صوبایي حکومتونو په اجازه د ضلعو په کچه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په کمپاین کې مرسته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې سبا له به په چارسده کې د پولیو ضد یو ورځنی کمپاین پیلوي. یادوي چې پاکستان کې یوازې سږ کال د پولیو یو سل 46 کیسونه مخته راغلي دي چې زیاتره ګوزڼ وهلي ماشومان قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره تعلق لري. په کوټه کې د ملیشو پر موټر بمی برج شوی چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې ته کسان جوبل شوي دي. د کوټې په سریاب سړک نن سهار وختي هغه مهال چاودنه شوی چې د پولیسو په خبره د ملیشو موټر له همدې ځای څخه تیرېده. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال ته نن وویل چاودنه د سریاب په حبیب بینک نومې څلور لار کې شوی چې هدف یې د ملیشو موټر وو. تر دې د مچا د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوړخیزه لیدنه کې شوې چې د شنګای د همکاري او سازمان د سرمشریزي په څنډو کې وکړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د ملي یووالي حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړې زغملې دي، بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. انټرفاکس خبري اجانس وایي دواړو ولسمشرانو مشرانو دغې لیدنې پر مهال د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او د دوام پړه ډاډ ورکړ. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله د امنیت او ثبات پر ټینګښت اهم خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه ده چې امریکا به د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری پرون پنکري کې د وینا پر مهال ویل چې دا به وخت مخکې وي چې په دې ائتلاف کې د هر هیواد رول تنظیم شي. هغه د غراز ویل په داسې حال کې چې په عراق کې د وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د اقداماتو د تنظیم چارې ترسره کیږي، د ایران لپاره به مناسبه نه وي چې د ستمبر پر 15مه د پیرس په غونډه کې ګډون وکړي. پرون په بغداد کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویل هیواد یې لیواله دی چې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په وړاندې جګړه کې عراق ته نورې پوځي مرستې هم برابرې کړي. او اخری خبر د یوکراین، اروپایي ټولنې او یوکراین په خپلو کې د هر اړخیز آزاد سوداګرۍ د تړون غوښتنه د 2015 کال د دسمبر 1 نیټې ته وځنډوله. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ چارو کمشنر کال دی ګوټ پرون ویلي چې لا هم د اروپا مارکیټونه د یوکراین د توکو پر مخ تر هغو خلاص دي چې دغه تړون عملي کیږي. نوموړي په بروکسل کې د یوکراین د بهرنیو چارو له وزیرو پاولو کلیم کین سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه وکړي. نوموړي ویل د دې پریکړې وجه د یوکراین کمزور اقتصادي حالت دی. روسو په پرله پسې د هغه اغېز په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښایي دغه تړون یې د دوی د اقتصاد لپاره ولري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی په خبرونو تاسې واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همداراز په فیسبوک او ټویټر هم کتلی شئ، اوریدلی او لوستلی هم شئ. په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلدستان کې د بارنو سیلابونو کې د مرشو کسانو شمیره 250 ته رسیدلې ده. دا وخت سیلابي اوبه له کومو ځایونو تیریږي؟
جناب چې هغه تریمولا چې کوم غټر نه و هغه پاس شو اوس پنځه لاکھ طرف روانه ده. راتلون کې دوه ورځو کې به دا تقریبا 6 لاکھ 7 لاکھ پورې اوبه لړي.
د پاکستان فوج وايي د ملک سیاست سره هیڅ قسمه تړاو نه لري.
فوج بڑا کلیئرلی دین اور جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
په خبر جیسے کہ د پولیو درې نورو ناروغانو تصدیق شوه دي. د دې وجوهات څه دي؟
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږه ویکسینیشن نو شوه دا ماشومان چې دینو دا تقریبا د درې څلور کالونو بغیر د ویکسین نه دیوال تکیو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د حکومت غوښتنه کړې چې په 500 سزا باندې بندیز پر ځای وساتي.
د بارا کې ډېر شکوک او شبهات دي. زموږ چې پولیس انویسټیګیشن کوي څنګه خلک شهادتونه ورکوي. دا سیف ادمنستریشن اف کریمینل جسټس د دا غي سره مطابقت نه لري.
د دې ترڅنګ خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندري هم لرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا ان ڈی ایم اے وای چې په پنجاب صوبه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان کې د بارونو او سیلابونو له وجې 250 کسان مړه شوي دي او د 300 نه زیات کسان اغیزمن شوي دي. د دغه ادارې په وینا سیلابي اوبه د پنجاب صوبې ملتان په لور روان دي او زیاتره کلی د اوبو لاندې شوي دي. د بارونو او سیلابونو په حق نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اړو خبریال احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 244 او جوبل تنانو شمیره 509 ته ورسېده. د سیلابونو له وجې د 45,000 نه زیات کسان متاثر شوي هم دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیاته پنجاب صوبه متاثر شوې ده او د یاد شوي صوبې د آفتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج 19 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه سوه دو اتیا کشتی دا وخت په امدادی کارونو کې بوخت دي او تر دې دمه د پنجاب صوبې د نول زلو 2,45,000 کسان محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. نوموړي د بارانونو او سیلابونو نه شوي ځاني او مالی نقصاناتو په حق لا مشال ریډیو ته وویل یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 اویا دي. د 2,493 کلو 145,198 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي او تر دې دمه 2,112 کورونه په مکمله توګه او 9,118 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې د 9 ډیویژنونو 1.5 ضلعو ته په 300 ډول زیان رسېدلی دی. د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن پکې متاثره شوی دی چرته چې 2 کسان مړه شپږ اویا جوبل شوي دي. متاثرینو لپاره تر دې دمه موږ 309 امدادي کیمپونه او 218 د صحت مرکزونه جوړ کړي دي او 4,121 کسان دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په چناب دریاب کې د اوچتې درجې سیلاب دی او نور سیندونه د معمول مطابق بهیږي.
سندونه هغه نارمل کنډیشن کې روان دي سوای جناب چې دی هغه تریمولا چې کوم غټر یې نو هغه پاس شو اوس پنځه طرف ته روانه ده. راتلونکي دوه ورځو کې به دا تقریبا 6,00,000 - 7,00,000 پورې اوبه پنځه ته لاړې شي. بیا به نور درې څلور ورځې پس به تقریبا د پنجاب نه به وځي او دریا سیند کې د ګدو په مقام بیا سیند ته د اوبه لاړې شي او بیا هغه ځای کې به تقریبا د اوبه د کم مقدار چې هغه به د 6,00,000 - 7,00,000 په منځ.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته او ګلګت بلتستان کې 14 کسان وژلي دي او په مجموعي توګه 130 کسان جوبل کړي هم دي. د یاد شوی ادارې ایوې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 140 کلو 4,40,000 نه زیات کسان متاثره کړي دي. 2,445 کورونه یې په مکمله توګه او 4,595 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولی دی. نوموړي زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو له وجې د ګلګت بلتستان قریبا 2,000 پورې کسان متاثره شوي دي. 528 کورونه یې په مکمله توګه او 4,222 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اودرونکو د مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه تاسو غوږی د پاکستان فوج د مطبوعاتي سانګې بیان میجر جنرال آسم باجوا ویلی دی چې په ملال یوسفزی او د هغې په دوه ملګرو شازیه او کائنات په برید کې ککړ کسان نیول شوی دي. په قبایلي سیمه شمالي بدرستان کې د روان ضرب اعظم اپریشن په اړه بریفینګ پر مهال د فوج وایان ویل چې په روانو عملیاتو کې د زرو نه زیات وسلوال وژل شوی دي. د په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېر غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځای په پاکستان کې دننه ترهګر بریدونو رهبری کوي. همدارنګه د فوج وایان په سیاست کې د فوج مداخلت خبره هم به بنیاد ګرځولې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې پورز ماخام د پاکستانی پوز هډکوارټر پینډه کې د خبری غونډې دوران د پوز ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا اوی چې 2013 کال کې سوات کې په ملالی یوسفزی او د هغې په دوو ملګرو حمله کوونکو ډله نیول شوې ده او د هغوی نه ډېر معلومات ترلاسه شوي دي. د ده په خبره د شورا په نوم لستنی ډلې به د مولا فضل الله په هدایاتو کار کولو. میجر جنرال آسم سلیم باجوا زیاتوي
اسرار الرحمان اس کیس میں گرفتار ہونے والا پہلا ملزم تھا.
دیکھیے اس کی اسرار رحمان لمبے نیول شوی ملزم دے. د تفتیش دوران د دغه کیس کې د شاملې دو اعتراف وکړو او نور ملګری یې هم په ګوته کړه. د شورا سره تعلق لرونکي ټول لسوانه ملزمان د ملکن سره تعلق لري. د پلټنو دوران دا پته هم ولګی دا کدا کسان نه نیول شوی نو د مولا فضل الله د ورکړې شوی پیریس مطابق به دوی نور دویش کسان وجل.
مزید 22 اهم افراد کو نشانه بنانا تھا.
د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو په ضد ضرب اعظم اپریشن کامیاب سره روان دی او دې دوران د وسلوالو مواصلاتي نظام تباه کړی شوی دی. د ده په خبره تر دې دمه د زرو نه زیات وسلوال وجل شوی دي. ملک کې د روان سیاسي اړیګړي په حقله د یو تپوس په جواب کې د فوز ویان وې چې دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته او پاکستانی فوز وخت په وخت دا خبره په ډاګه کړې ده. تیزیاتوي
سوج بڑا کلیئرلی ویم اور جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
پوز ڈیر پخکارت ہوگا دائن اور جمہوریت دملاتڑ ویلی دی اور دا خبر دا پوز مشر ہم کڑے چم دائن پا پاسدارے اور دا جمہوریت پا تسلسل یقین ساتو زدہ وائم چے دا یوازی دا کولو خبری ندی بلکہ پا دی عمل درامت ہم کی گی خود بدا مرغا چی دی ملک سہم کی گی حقی پا سشات دا پوز نم تلرے کی گی اور پروپیگنڈ کی گی نوزہ پا دی خبرہ افسوس کوم
اس کے پیچھے پھر یہ اس طرح کی سپیکولیشن اگر جھوری چلیں تو وہ اس میں میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا.
پدا سے حال کے چی یو طرف تا پا پاکستانی پوز سیاسی معاملوں کے دلاسوہانی تورن لگی او بل طرف تا دا پوز دا مطبوعات و سانگا دا دے تردید کوی دا سیاسی چارو کار پوہان پدے اڑا سوائی دا غلڑ کے مشال ریڈیو دا پروفیسر حسن عسکری نتا پوزو کو ندوئے
سکرپٹ رائٹر کی جو کہانی چلائی گئی ہے وہ ایک طرح کا پروپیگنڈا کیمپین ہے.
دا سکرپٹ لکلو چکو ما خبر مخیتا راوڑے شوی دا 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 باز سیاسی گوندون لخوا دا پوز پزید یو پروپیگنڈا دا او دا دی پا وجہ دا ہم ممکن دا چی تاسو بدا حق و مسئلو جواب دے نئے کومی چی دا دا سی صورتحال نا پیدا کی گی او ہم پا دا گا وجہ دا دوان ڈلی دا لاہور نی اسلام آباد تا را رسی دلی دی خبر دا سی دا چی کا سکرپ وی او کنا سیاستوالو لدا مسئلہ دا خبرو اترو دا لار پخپلا حوارول پکار دی زیمواری پا بل اچولو سرا او خاص کر پا پوز زیمواری اچولو سرا دا سیاستوالو مسئلے نہ حل کی گی
خاص کر فوج پہ شفٹ کرنے سے سیاستدانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
دا ذکر وردا چی دی رستیو کی دا پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف دا عمران خان او طاہر القادری سرا ملاقاتونو دوران پا سیاسی کڑکیچ خبرے کڑے وی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
قدر مانا ودن کو تاسی دا مشال ریڈیو سلام پختون خواخ پراوانی تا واگی سنگ تاسی پا خبرون که هم باوری دل چی پا کوٹا کی دا ملیشا پا موٹر بمی برید شوی دی دا دی برید تازه حال اخلو دا وقت ما سرا دا لکوٹی نا دا مشال ریڈیو خبریال خدای نور ناصر دا ٹیلیفون پا کر خدای خدای نور ناصر استردی مشی و سار مو پا خیر
ډیر مننه سلامونه تاسو ته هم ګلایا زاور ټول اوریدونکو ته
کده دی پیخ تازه حال را تر کې چې د کوټه په سریاب سړک باندې سار وختي دا 14 شبي دا د مرګ ژوب لپاره اړمانی
مننه ګلایا لکه تاسو چې ویل سریاب سړک دی او په سریاب سړک باندې بیا د حبیب بینک نومې یو څلور لار ده یو چوک دی هلته هم نن سهار وختي 14 وسول پولیسو ایس پی عمران قریشی مشال ریڈیو ته ویل چې د لمړنیو معلوماتو په مخ کې په دې چاودنه کې اته تنه اته یا لس تنه تتان سی ودي د ملیشا او سرتیری او په هغه ټوله د سیول روغتون ته منتقل کړل سی ودي کته هم ځینې پاکستاني رسنۍ دا خبرونه چلوي چې په دې کې دوا یا درې سرتیری وژل سوي هم دي خو پولیسو تر اوسه پورې یا هم ملیشا ځواکونه د دې تایید کړی نه دي مشال ریډیو ته او یو دی چې اته یا لس کسان تتان سی ودي د پولیسو په خبره د ملیشا موټر د معمول په غزما بو په غزما و چې کله د حبیب بینک څلور لارې ته راورسید نو هلته پی همدا 14 وسوه چې ژغ د 14 اواز د په سریاب سیمه په شاوخوا کې واوري درسو د پولیسو په خبره چې په دې کې له 10 د تر 30 پورې 14 کیلوګرام پورې 14 کوڅو کې په دې بم کې کارول شوی دی تروسه پر دې برید مسولیت چا قبول کړنه مې خو په تیر وخت چې څومره هم بدونه سوي دوارته بدونه هغه بلوڅ بلتن ورشتن کو وسلواله ډلو د دې زموږه قبول کړی خو د دې نه مې کړی مسولیت تروسه پر چا قبول کړی نه دی.
ډیره مننه خدای نور ناصر قدر مننه ودونکو ل کوټه نه د مشال اړې خبرې خدای نور ناصر چې په کوټه په سریاب سړک باندې د نننی بمی چاودنې په اړه تازه حال راکو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
قدر من اوردن کو دا مشال ریڈیو سلام پختون خواخ پر ونی تا وگی او وزو اسلام آباد تا چرته چی ماسرا دا مشال ریڈیو خبریال ریاض مساخیل دا ٹیلیفون پا کر خده لمڑے ریاض مساخیل سڑی مشی او سار مو پا خیر
ډیر مننه ګل ایاس فارمشي
ریاض مزاخل دار ته وایي چې د پاکستان د وفاقي حکومت قومي اقتصادي کونسل پرون یو غونډه کړې ده چې مشري د خزانه وزیر اسحاق ډار کول او په دې غونډه کې قومي اقتصادي کونسل د پولیو یا د ګوزن د ناروغي لپاره بیړنی پلان منځوري ورکړې ده نو که دا پلان سده او د دې لاندې به د پولیو رنګ څنګه مخنیوي کې په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي
جی بالکل دغه د کمی اقتصادي کونسل د ایگزیکټیو کمیټه یا د اکنیک چې وته وایي د دغه غونډه وشوه او څنګه چې تاسو وې اسحاق ډار د غونډه مشري کوله په دې کې د بیړني حالت یا د بیړني منصوبې یا د هنګامي منصوبې چې کوم دی منځوري ورکړل شو دغه د پاره به 2.5 کروڑ او 8.5 لک ډالر هغه قرض اخلي د مختلفو نړیوالو ادارو نه چې پکې به اسلامي ترقیاتي بانک 6 کروڑ او 10 لک ډالر قرض ورکړي دغه نور ادارې نړیوال بینک تے یا چې کم یونیسف تے یا د ملګرو ملتونو غیب هم قرض ورکي د دې مقصد دا دی چې صوبی یا ضلع یا د تاثیرونو په کچ باندې با د اگاهه مهم چلیږي چې د غشانته کمپاین به چلیږي چې د دې رنز د پولیو رنز په زید چې خلکو کم اگاهی دا یا کم خلکو کې شعور پیدا شي زکه چې په دې رستیو کې مونږو کته د پولیو ډیر زیات کیسونه پر لپسې مخې دراغلل په دغه غونډه کې دا وویل شو چې هر څوک د لسم آئینی ترمیم رستو دا د سبوزی موارد چې د صحت معاملې هغه په خپل وګوري خو چون کې پولیو پاکستان حکومت هغه د یو کامی مسلې په هیڅ باندې هغه ته ګوري نو دغه وجدا چې دا هر سبا مرکزی حکومت چې ګمندنو هغه په دې کې د سبو مرسته کوي او په خپل به دغه کم کر ځخلی دغه خرج کوي چې دغه شانتي د ټول سبونه د سلور وانو دغه رنګ د قبایلی سیمونه او ورسره وسره د کشمیر نه الته کې دا کمپاین چلیږي او دا بیماری چې ګمندنو ختم شي د دې ترڅنګ بیا چې کوم وزیر مملکت ته د صحت سایره افضل نو هغه وی کچره دا مهم کامیاب شو نو بیا دا کوم قرضه چې موږ ته 2.5 کروڑ آتش پیدا لګ ډالر او موږ غستی نو نړیوال ادارې چې کوم دي هغه به دا موږ ته بیا په امداد کې بدلی کی د غرنګ په دې باندې چې کوم سود راځي یا کوم په دې باندې بیا انټرست راځي په دغه قرضه باندې نو یو بل نړیوال اداره دا بل اینڈ بل گیټس فاونډیشن هغه به کوم دینو یو شپک کروڑ اتیا لګ ډالر امداد ورکړي ورسره ورسره به د دې چې کوم سود راځي په دې قرضه باندې نو هغه هم هغه ادارې په خپل ځان باندې نیولې چې دغه رنګ پاکستان په سنه سره جوړ باندې د پولیو د رنز نه د دین خلاص شي او دغه رنګ د پولیو نه پاک ملک جوړ شي نو په دغه وجه باندې دا هنګامي منصوبه چې کوم دینو د دې منځوري ورکړې شوې ده. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه. قدمونه اوردونکو له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل وو چې د پاکستان د وفاقي حکومت اقتصادي کونسل لخوا د پولیو د رنز د ختمولو لپاره د بیړني منصوبې د منځوري په اړه تفصیلات راکول.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شاملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروې
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
کدمه ودرګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګه ده د مینه وړاندې مو رپورت اوریدلو زمنګ همکار ومن سره چې تاسو تفصیله درکو چې د پولیو د رند مخنیوي لپاره وفاقي حکومت یو بیړني پلان منځوري ورکړی ده. همدارس د پاکستان د صحت اقامي اداره NIH په خیبر ایجنسی کې د 39 پولیو د ناروغانو تصدیق کړی دی. د NIH د چارواکو په وینا دغه ماشومان ته د پولیو واکسین چاري هم نه دی ورکړل شوی. له دې سره په روان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1,000 او 1,500 ته رسیدلې ده چې په کې 1,000 تعلق قبایلی سیمو سره دی. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
په پاکستان کې اورس پورس د پولیو د نوې ناروغانو په منډلو د پولیو سره د مبارزې لپاره د صحت د نړیوالې ادارې WHO د پاکستان مشر ډاکټر الیاس دوری ډيري اندېخنې سرګندې کړې دي. د لړکی د پولیو سره د مبارزې لپاره د WHO د پاکستان مشر الیاس دوری مشال ریډیو ته وویل دا حالت ډېر د اندېخنې وړ دی. ولې چې د پولیو د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی دوام لري او دغه کیسونه د هغه ځایونو نه را روان دي چرته چې موږ په ویکسینیشن کې د ستونزو سره مخ یو. لکه د مثال په توګه شمالي وزیرستان موږ ته به اوس په دغه علاقو کې پولیو ویکسینیشن کول وی چرته چې موږ ماشومانو ته نه یو رسیدلی. بلی خواتا د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې او چارواکی ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي زیاته د شمالي وزیرستان نه خوره شوې ده.
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږ ویکسینیشن نو شوې ده. ماشومان چې دینو دا تقریبا د درې څلور کالونه بغیر د ویکسین نه دیوال تکې وو. اوس دیو ماشومان ته څلور راوند مونږ په کوهاټ هنګوډیا خان ټانګ بنو لکی مروت دی کې وکړل. نظام راؤنڈ سے اگر بدا پھر دورزی نبیا شروع کی گئی ان شاء اللہ بدگا ڈسٹرکٹ سے پلاننگ کی گئی لگیا دے دا پروینشل گورنمنٹ آف سنگ دا فائنل سی نمنگ بدے ما شمان ہوں تبیا انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہم پرووائڈ کروں.
کسا ہم حکومت دعویٰ کوي چې دوی د پولیو د مخنیوي په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي، خو په خیبر پختونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو د اتحادیې مشري عائشہ حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هیڅ کله د پولیو په مخنیوي کې سنجیده نه دی، ځکه چې حکومت د پولیو ویکسین ورکونکو ته په وخت پیسې نه ورکوي او په داسې کسانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي چې په ویکسین ورکولو کې روزنه نه لري.
سدار چې حکومت چې دی سنجیده دی نه چې پولیو ختم کی پدی چې اوس د پی ٹی آئی شاین مسلم ٹاؤن ون کی پی ٹی آئی ورکرانو کار کړی دی. زه لاړم ما دا غی چیکنگ کړو. تاسو یقین کوئ چې ټول ماشومان کې پاتې چې سار له مارل دا تاسو دغه وکئ سویپ وکئ هغه نه کول کنه. دار چې ورکران دی زمونږ په خوخه نه نیسي بار نه واخوا دی خانه راولي. تاسو ته پته ده چې چا دا کار کړی اتې پوهیږي که ته د بار نه یو انجام سړی راولي او په فیلډ کې د پیسو دپاره خوشې
د یادونې وړ ده چې د 2012 کال راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو د بندیز له وجې او په خیبر ایجنسۍ باره کې د پوځي عملیاتو له وجې د دغه سیمو زیاتره ماشومان د پولیو د ویکسینونو محرومه پاتې شوي دي او د صحت د قومي ادارې د شمیرې تر مخه سخت کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 146 ته رسیدلې ده، چې پکې 100 د پولیو ناروغان یوازې د قبایلی سیمې سره تعلق لري.
غلام غوسو چې تاسو ته قدمونه وردونکو رپورټ وړاندې کولو چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تصدیق شوه دي. د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو، خو تاسو پام د برښنا امیل په غک کې د امن او د څولې د سندرې تراړو.
Thank you.
دا برښنا عامل په غکې مو سندره واوریدل. قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. خو وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې. اسرار عالم مومن هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو هغوینه د خبرونو لنډي زورو. د پاکستان په پنجاب صوبا شمالي علاقو د هیواد تر واکلاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شمېر 240 او یا تر رسیدلې دي. د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی ادارې ویان دي نن مشالې روته ویلي دي چې د یادو سیلابونو تر 150,000 زیات کسان ځپلي هم دي. پاکستان فوج ویلي دي چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته. دا خبره پرون په پینډی خار کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستانی فوج د مدوواتي څنګه ویان میجر جنرال اسیم باجو وکړه. د فوج لغوه خوا د خبرګون رسول هغه مخترغله چې پاکستان خنن په وشتم ورځ هم د حکومت پر ضد د طریق انصاف او امی طریق مشري احتجاجي ناست دوام لري چې د هیواد ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د درنو تر شا د فوج لاستي. د پاکستان کمی اقتصادي کونسل په هیواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ پلان منظور کړي. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د خزانه وفاقي وزیر او ساغدار په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت به د یادې منصوبې لپاره سبان د $2,000,000 قرضه اخلي. بلخو د خبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې سبا له با په 400 کې د پولیو زده یو ورځنی کمپاین ترسره کوي. همدارز په پیښور کې د پولیو زده کارکونکو نن مشال لوته ویلي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د روانې میاشتې په 21 د پولیو زده کمپاین له چولولو څخه بایکاټ وکړي. په کوټه کې د ملیشو پر موټر بمی برید شوی دی چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 8 کسان جوبل دي. او تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوړخې ځلیدنه کې شوې چې د شنګای د همکارۍ او سازمان د سرمشري په څنډو کې جی وکړه. اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامی ورسپانو تا کتنه کړی دا او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریا کې وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خلکو د سیول نافرمانی اپیل مسترد کړي دي. او د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی، ټرایبل الیکټریک سپلای کمپنی، سوی نادرن ګیس او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لخوا وفاق ته لیږل شوی رپورت مطابق چې په یادو سیمو کې خلکو خپل بلونه په وخت جمع کړي دي. اداریا وړاندې لیکي مونږ غنو چې د ملک د موجوده معاشي صورتحال په تناظر کې ادارې دا بوج نشي برداشت کولای چې خلک خپل لونه جمع نکړي. او ولستا هم او سیاستوالو ته هم په خپل د دې خبرې احساس شته چې د ملک د معاش دا وخت څه صورتحال دی. ادریا اخیری کلی کې باید چې سیاستوال دا قسمه جذباتي بیانونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ټول پاکستان د ولس ژوند تړلې وي. ځکه ک اوس ولس بلونه جمع نکړي نو دا ادارې به په ټپه ودرېږي او داسې به د دې ملک معیشت ته نور هم زیان ورسي او ورسره به د ولس په ستونزو کې نور اضافه وشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریه کې وای چې دا وخت په ملک کې د تاریخ تر ټولو لوی سیلاب روان دی چې لکه بلې په لوی شمیر کې خلکو ته ځاني زیان اوریدلې دي. د ادارې په وینا د فتون سره د مبارزې قومي ادارې چیرمن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته بریفینګ کې وویل چې د سیلاب لکه بل د ځاني زیان سره سره په زرګونو جریبه ځمکه هم متاثر شوې ده. ادارې زیاتوي کوم په نړۍ نظر تیر کړو نو په چین، بلجیم او جرمني کې هم سیلابونه راغلي دي. خو بیا دغه ځای حکومتونو غټ غټ ډیمونه جوړ کړه او دا مسلې په مکمل توګه ختم کړه. ادریه مخکلي کې کا بیا موږ پاکستان کې د سیلابونو صورتحال ته وګورو نو د دې ځای افسر شاهي د فلټ کمیشن د سفارشاتو او د کال 2010 د عدالتي کمیشن په تجویزونو د سره اړوغ نه دی ګرولې او هم دغه وجه دي چې پزرګونو جریبز مکه نن تباشوي او انساني تاوانونه د ملک ته رسی. ادریه اخري کې لیکي باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دی اخته پام راوګر زوی او راتلونکو کلونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه بندي وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
داسی میلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستانی مولا طاهر القادری څوک دی او څه غواړي. په مقاله پر دې هم رڼا اچول شوې ده چې نوموړی د سعودي عربستان مخالفت ولیکوي. بل پلو فورن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو غټي برخې له پوریوال کاکړ نورو.
وال سټریټ ژورنال لیکي طاهر القادری هغه پاکستانی مولا دی چې د ترهګرۍ پر ضد شپږ سوه مخه لرونکي فتوا لیکلې وه. طاهر القادری زیاتره وخت د مسلمانانو، عیسایانو او یهودانو ترمنځ د خبرو اترو پر موضوع په جوړسو کنفرنسونو کې ویناګانې هم کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبان مخالف طاهر القادری په دې ویاړي چې د پنجاب صوبې په جنگ ښار کې په کیتولیک سکول کې سبق ویلې دی. طاهر القادری د اسلامي نړۍ تر ټولو لویه ستونزه سعودي عرب بولي او وایي چې دا هیواد د اسلام سخت دریځې بڼه خپروي. نوموړی غواړي چې اسلامي مدرسې په داسې ښوونځیو یا سکولونو بدلې کړي چې زده کوونکو ته پکې د پراخ نظرۍ موضوعونه ورښودل کېږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي چې طاهر القادری اوس په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت پر ضد له تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې طاهر القادری په احتجاج کې شریک خلک په پیسو راوستلی دی. د خواجه آصف په وینا په دې احتجاج کې داسې خلک دي چې په کرایه راغلي او د ورځې تر 200 روپیو هم کمې ګټي. خو طاهر القادری د حکومت دا خبره رد کړې ده او وایي چې په احتجاج کې ورسره شریک کسان په خپله خوښه له تیرې یوې میاشتې له ده سره ملګري دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې دا سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، هغه ځکه چې د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. مجله لیکي کچیر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پر هغه هوکړه ونه دریږي چې په جولای کې سره کړی و، نو شایي له افغانستان سره د امریکا مرستې په ناڅاپي توګه ودرول سي. د مجلې په لیکنه که څه هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړه په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو امریکا وایي چې اوس له دوی سره بېله دې بله لاره نه ده پاتې سوې چې ګډ حکومت جوړ کړي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو زور اچوي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او امریکای ادارې د دې هیواد د ولسمشر بارک اوباما د وینا په اړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په حق لیه کړي و د روسي د لومړي عکس العمل په اړه ډیر مایوس شوې دي. په سعودي عرب کې د امریکا غږ رادیو د خبريال سکاٹ استرن سره په مرکه کې جان کیری ویری هیله من دی چې روسیا به په دې پوه شي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله د روسیې لپاره هم خطر ده. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
سوریه او روسیه دواړو د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما هغه خبرداري وغندي چې ویلي وو امریکا به په سوریه کې د اسلامي سخت دریځ ډلې پر غړیو حمله وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ ویلي دي چې کدا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د سوریه د حکومت له موافقې پرته وسی دا به پر سوریه یرغل او د نړیوال قانون څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې روسیه باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. له امریکا غږ رادیو سره په خبرو کې د زیاته کړه د اوباما اداره هیله لري چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت په لنړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي ترڅو د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره په مسؤلانه توګه چلند وکړي. د زیاته
کړه
زه هیله لرم چې روسیه به پوه شي چې د اسلامي دولت ډله دوی ته هم خطر پیښوي. د روسیې شاوخوا او نږدې له ډېرو هیوادونو څخه ستونزې شته او په خپله په روسیه کې دننه په ځینو سیمو کې تروریستان شته. دا تروریستان به د اسلامي ډلې سخت دریځو ته ګوري او د هغوی کارونه به تکراروي. نو زه فکر کوم چې روسیه باید د اسلامي سخت دریځې ډلې له کبله اندېښنه ولري.
د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ایران له روسیې سره لاس یو کړی دی، خو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په حق له هم اندېښنې لري او په عراق کې کوردانو ته چې ورسره د امریکایي هوایي ځواک مرسته هم سته په وسلو ورکولو سره مرسته کوي. کیری وویل چې امریکا له ایران سره په مستقیمه توګه پوځي همکاري نه لري، خو د یو ګډ دشمن پر خلاف به یو بل ته خنډ نه جوړوي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ د همکارۍ د نشتوالي په اړه څه اندېښنې سته،
زه فکر کوم چې دواړه ایران او امریکا زیر دي چې د کړکیچ مخنیوی وکړي، خو دا همکاري د نظامي ماموریت او یا بل ډول همکاري په معنا نه ده او بې له شکه موږ به خلک په خطو ګله خطره د باندې ساتو. هیله کوو چې دوی به هم همداسې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه وروسته چې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې د ماتولو او لمن ځوړلو لپاره غوښتنه وکړه، د خلیج او عرب لسو سترو هیوادونو سره په سعودي عربستان کې یو موافقه ترلاسه کړه. د دې موافقې له مخې به د اسلامي دولت د سخت دریځو پر خلاف یو ائتلاف جوړ شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
قدم اوردونکو دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه تاسو لپاره لرو، خو دا هارون بادشاہ دا یو سندراورو او بیا ور رپورټونه په لورسو.
بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزر فل بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزرتا ہر پتے با دل پھلے اس پر کیا لوزی پیر اس پیر با گنا او جن کے ناراضی گزرتا جن کے ناراضی گزرتا
دا هارون بادشاہ په هغه کې مو سندره واوریدله. قدرمن اوریدونکو اوس پام کوي د نور رپورټونو په لور. په پاکستان کې شپږ کاله وروسته د ستمبر په 13 نیټه یو کس ته د 500 سزا ورکول کیږي. د دې سزا په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې د 500 په سزا باندې څه دوام ورکړي. بلخوا د قانوني اچارو پوهان د 500 قانون په اړه وایي چې په دې حق له بدون هله راتللی شي چې پارلیمان پرې قانون سازي وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو همکار رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پراتلونکو 13 ستمبر شعیب سرور نامی یو تن ته د 500 سزا ورکولو په اړه خپل تشویش څرګند کړی دی او حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې د 500 پابندۍ په اړه د باقاعده اعلان وکړي. په دې اړه د بشری حقوقو کمیشن چیرمین کامران عارف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دا ویلی وو چې 500 سزا به نه ورکوي، خو اوس دا خبره د حیرانتیا ده چې د 500 حکم ورکړی شو. د 500 په سزا د تحفظاتو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیات
تحفظ دے چې پاکستان دے وقت کم عدالتی نظام دے دا داغی معیار نہ دے چاہے نہ مونږ دا یقین وشي چې دا کس ګناګار او کنو. لکه دې باره کې ډېر شکوک او شبهات دي. زمونږ چې څنګه دغه کېږي، پولیس انویسټیګیشن کوي، څنګه خلک شهادتونه ورکوي، څنګه فیصلې کېږي، دا چې کوم سیف ایډمنسټریشن آف کریمینل جسټس دی دا د هغې سره مطابقت نه لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تېره شپه خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې شعیب سرور نامیتن دا وخت په هریپور جیل کې دی، چاته چې د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې په 13 ستمبر د 500 سزا به ورکړی کیږي. ایچ آر سی پی په وینا چې نوموړي ته اویس نواز نامی یو تن د وژنې په تور کې کال 1998 کې د مرګ سزا ورکړی شوې وه. ایچ آر سی پی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د شعیب سرور خپل خپلوانو د معافی لپاره صدر ته درخواست هم کړی وو او د دیت او قصاص د لارې د مسلې د هوارولو کوشش کوي. ایچ آر سی پی په وینا چې موږ هم په صدر زور ورکوو چې د رحم په درخواستونو دې غور وکړي او د مرګ سزا دې په عمر کې بدله کړي او حکومت دی د قانون د کتاب نه د مرګ سزا د منسوخې په اړه هم اقدامات اوچت کړي. د مرګ سزا یا 500 سزا د ختمولو په اړه د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې په پاکستان کې د دې قانون تبدیلی صرف د پارلمان د لارې راتلی شي.
حقیقت دا ده چې دلته یو فیوډل پولیټیکل اکانومي ده په دې ملک کې. دلته حکمران چې دي هغه 80% یا 50% چې کم ناست وي هر وخت په اسمبلی کې هغه جاګیردار دي او د جاګیردار خپل یو کلچر وي، د هغې د حکمرانۍ خپل یو طریقه وي. نو سو پورې چې لینډ ریفارمز نه وي شوي او دا غټ غټ جاګیرونه ختم کړی شوي نه، نو زمونږ یو اداره هم نشي ټیکېدای. ځکه چې دا د علاقې جاګیردار چې هغه اول چې هغه حکومت کې راشي نو هغه اول آی جی پی په خپل مرضۍ راولي، بیا هغې نه بعد ایس پی ګان په خپلې مرضۍ راولي. نو زما عرض دا ده چې زمونږ دا څومره مسلې چې دي دا زمونږ د فیوډل سیستم نه راوځي. کار ده چې مونږ یو سوشل ډیموکراټیک او یو صنعتي ترقۍ والا دور طرف ته لاړ شو.
د فکر ده دا وخت ټوله نړۍ کې سلیری سره کسان ته 500 سزا په انتظار کې دي چې پکې 8000 پاکستان کې دي. د یادونې وړ ده تیر حکومت کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د 500 سزا غیر رسمي پابندي لګولې وه.
قدرمن اوردونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږې ده. پاکستان په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې فرقه ییزې نښتې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې د شیعه او سنی مسلک ډلو مخکښ مشران وژل شوي دي. دا چې په کراچۍ کې د فرقه ییز تاوتریخوالي وجې څه دي او د دې مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د جبې او سیاست پر اساس د هدفي وجنو ترڅنګ د مسلک په بنیاد وجنې هم د پخواره هڅې روانې دي. په یاد ښار کې د شیعه او سنی مسلک ډلو یو شمېر مخکښو مشرانو ترڅنګ د دغو ډلو ګڼ شمېر غړي هم وخت په وخت پنخه شوي دي. په تیرو 4 ورځو کې په کراچۍ کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي 2 مخکښ دینی عالمان وژل شوي چې د دې راوروستو قانون هم په حرکت کې راغلی او امنیتي ځواکونو د 13 ورځې راهسې 25 مشکوک نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په نیول شوو کسانو کې د ناقانونه ډلو غړي هم شامل دي. نظریات نه منلو په بنیاد یو بل پنخه کوي. بل کراچۍ ښار د دوی لپاره د پیسو د پیدا کولو لویه وسیله ده. د پیسو چندو او قلنګونو په سر دوی د یو بل سره جګړې کوي. په دې وروستیو کې د فرقې ځنخوتو د تیزې شوې لړۍ وروستو امنیتي ځواکونو هم چاپې زیاتې کړې او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. عتیق شیخ زیاته کړه دوی ته ځینې داسې شواهد هم په لاس ورغلي چې کوم دریم لاس په دې وجنو کې ککړ دی. او هغوی په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي د زیاتولو په مخه د دواړو فرقو د سر خلک پنخه کوي. خوشنون کې وایي د کراچۍ ترڅنګ په ټول پاکستان کې فرقیز تاوتریخوالی دوام لري. کارپو توصیف احمد خان وایي د پخوانی فوجي ولسمشر ضیاءالحق په زمانه کې د فرقیز تاوتریخوالي تخم کرل شوی دی. د هغه په وینا دوه اسلامي هیوادونه د متحاربو شیعه او سنی مسلک ډلو تر شا ولاړ دي. کراچی کې ترسره کیدونکو فرقی ژوند خطو باندې څه توپیر نه دی پریوتلې. دلته دواړه متحاربې ډلې په یو بل باندې ګزارونه کوي او امنیتي ځواکونه د دې فرقی ژوند خطو تر شا ولاړو قوتونو د ځواک له وجې په دې وجنو کې د ککړو عناصرو په ضد هیڅ نشي کولی. او همدا وجه ده چې دا وجنې لا هم دوام لري. په دې اړه دا یو تاثر هم عام دی چې په کراچۍ کې فرقی ژوند خطې په اصل کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ غیر مستقیم جنگ دی. بل لور ته پولیس چارواکي وای دوی په دغین خطو کې ککړ یو شمیر عناصر نیولې دي او د دوی څخه یې په دې اړه پلټنې شروع کړي چې دغو خلکو ته پیسې، وسله او نور اکمالات څوک اولی ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمن اوریدونکو د مشال اډو سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو لپاره یو مقاله ته هم کتنه لرو. د ورسپانې فینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې سیاسي بحران نه بلکې زیات آبادی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او دغه شان د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکو آبادی نتیجې به ډېرې زیاتې خرابې وي. دغه لیکنې غټې برخې له اسرار المؤمن نورو
په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال وکټر میلټ په خپل یو مقاله کې لیکي، پاکستانی سیاستوالان چې دا مهال د حکمرانۍ د څوکۍ لپاره په اسلام آباد کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي، په خپلو جذباتي ویناو کې له سره د اصل بحران ذکر نه کوي. د ده په خبره په پاکستان کې اصل بحران مخ په زیاتېدونکې آبادی ده. اقتصاد پوه او د مردم شمارې د ادارو کارکونکو په ان پاکستان ته دا مهال وی خطر د مخ په زیاتېدونکې آبادی لوجې دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو هغه وخت یې آبادی 2.3 میلیونه وه، خو اوس دغه شمېره شاوخوا 200 میلیونه ته رسېدلې او دارنګ دا هیواد د زیاتې آبادی لحاظ سره په نړۍ کې په شپږم نمبر دی. په مقاله کې راغلي دي د قدرتي وسایلو په خاص توګه د اوبو پر سر شخړې، حکومتي خدمات او بنیادي جوړښتونه له وړاندې دومره خراب دي که چیرې اسلام آباد د خاندانی منصوبه بندۍ د عملي کولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي نو بیا هم دغه حالات دومره په اسانه نسي ښه کېدی. همدارس کراچۍ چې په نړۍ کې یو له لویو ښارونو دی، پکې د اوبو ډېر سخت کمی دی او دا رنګ په یو وړوکی کور کې له 100 کسانو زیات خلک اوسیږي او خاریان یې د بسونو په چتونو سفر کوي. په هارډوارد سکول کې د آبادی او اقتصاد څانګې استاد ډیوډ بلوم وایي که په راتلونکو 100 یا 20 کلونو کې د پاکستان دننه همداسې بیروزګاری برقرار وه نو دا هیواد به له یو داسې بحران سره مخامخ شي چې په تیر وختونو کې به یې مثال نه ملاویږي. د ده په خبره په پاکستان کې په لکونو ځوانان بیروزګاره دي او دوی ته د روزګارونو برابرولو سره به د دې هیواد په اقتصاد لوی بوج راځي. یو اقتصاد پوه ثاقب شیرانی وایي په پاکستان کې سیاستوالان له انتخاباتو پرته په بل څه له سره سوچ نه کوي. د ده په خبره په پاکستان کې افرادي قوت په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا یو په دوه زیات شوی او 60 میلیونه ته رسېدلی دی. په کار وا چې هر کال 3 میلیونه خلکو ته روزګارونه ورکړل کېدی خو داسې ونه شو. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې پرله پسې د حکومتونو لخوا د بې غورۍ له کبله دا هیواد د بنگلاديش او ایران په څیر د زیاتې آبادی لرونکو ملکونو څخه هم وروسته پاتې شوی. په پاکستان کې د آبادی کونسل مشر زیبا ستار وایي د ترګری په څیر مخ په زیاتېدونکې آبادی هم د دې هیواد په هر یو وګړي اثرات کړي دي خو هیڅوک نه غواړي چې په یادو دواړو ستونزو خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي باید چې د ټولنې هر وګړی د خاندانی منصوبه بندۍ عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. د دې په خبره د نورو انسانانو پیدا کولو پر ځای په کار چې په دې هیواد کې د موجودو خلکو د بهبود او فلاح لپاره کار وکړل شي.
د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو. آیا د افغانستان انتخاباتي کړکیچ به د هیڅ ګټونکي یا هیڅ بایلونکي په پالیسۍ هوار شي؟ په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادا کوي، فارن پالیسۍ خپرونه وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي یوه نوې نسخه د افغانستان د انتخاباتو په اړه وکاروي. دا فارن پالیسۍ د خپرونې د دغې لیکنې ځینې برخې له اجمل ان څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې د منځني ختیځ لپاره د خپل هیواد د نوي پالیسۍ په اړه څرګندونه وکړه. نیویارک ټایمز رپورت ورکړ چې ولسمشر باراک اوباما غواړي له دې هیوادونو د امریکا ملاتړ تر داسې حده ورسوي چې په منځني ختیځ کې بیلابیل ټولنې اړ شي څو د هیڅ ګټونکو او هیڅ بیلونکو په یو ټول شمول سیاست موافقه وکړي. فارین پالیسی لیکي سره لدی چې په دې مرکه کې د افغانستان یادونه ونه شو خو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره هم همداسي یوې پالیسۍ درامنځته کولو غوښتنه کړې. په عملي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اشاره کړې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي په یو حکومت چې پر چوکاټ یې تیره میاشت سلا وشوه جوړ رانه شي نو له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په ناڅاپي توګه بندې شي. دا مهال په افغانستان کې سیاسي بهیر پټه په درېدلې او دواړه کاندیدان د بریالیتوب ادعا کوي خو د اوباما دریس هغوی یو جوړ جاړي ته اړ باسي. د فارین پالیسۍ په وینا اوس دا ښکاري چې دا کاندیدان له دې پرته بله لاره نه لري چې یو انتقالي حکومت کې د واک پر ویش سلا شي. خبرونه وایي له ستراتیژیک پلوه د ولسمشر باراک اوباما نوي پالیسي ګونګ ښکاري. چارلس کراوتمر دا پالیسي له واقعیتونو لري بولي او د اوباما یو تکتیک او مبتکرانه عکس العمل ګڼي. فارین پالیسی وایي له بده مرغه داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه له امریکا څخه په الهام اخیستلو په دې کې پاتې راغلي چې د عبدالله عبدالله د هغه ادعاو په اړه څېړنې وکړی شي چې وایي په انتخاباتو کې ماهرانه درغلي شوي او په دې چې وایي هیڅ ګټونکي او هیڅ بایلونکي دی وي د افغانستان د حکومت مشروعیت ته نوره صدمه هم رسوي. د فارین پالیسی خبرونه په وینا په افغانستان کې باید انتخاباتي بحران هر څومره زر چې کېدای شي پای ته ورسول شي. دا د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت په تیر وسوم یشتو کې چې انتخاباتي کړکیش روان دی ډیر خراب شوه. دا خبرونه په وینا د اوباما، اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي والي د ګولې خوړلو تاړ باسي. نړیواله ټولنه او دواړه کاندیدان هم د اوباما د نسخه د یو موقت حواری په توګه وکاروي. په واقعیت کې د نسخه چې اوباما یې وړاندې کوي د وضعیت د بهتر کېدو د مخنیوي ولاره ده. خبرونه د کارپوهانو لخلي وایي د افغانستان انتخاباتي پروسه د انتخاباتي سرغړاویو ډاکواچی پیشبینی او مخنیوي ممکنو. د فارین پالیسۍ په وینا نړیواله ټولنه ونتوانی د چې په انتخاباتو کې پراخ درغلي وویني او په بدل کې غیر واقعي روایتونه کول. د بیلګې په توګه سپینې ماڼۍ 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو محوري کال وباله ویل دا یو داسې کال دی چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک او سوله ییزه توګه واک انتقالی کی. فارین پالیسی په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو یادونه هم کړي او په پای کې وایي د هیڅ ګټونکو او هیڅ بایلونکو پالیسی به نه له سیاسي نه له امنیتي او نه له اقتصادي پلوه افغانستان له هغه سیاسي کړکیچ څخه وباسي چې د محل ورسره مخ دي. د خبرونه په باور د ستونزې و برخه ده چې امریکا د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري او له همدې کبله له وسني کړکیچ څخه د افغانستان د ایستلو کوم پروګرام نشي وړاندې کولای.
که زموږ وروڼو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه د پښې بوته را رسیدلې وو. په اخر کې د کرن خان د سندره او روخ د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
تغمونه کی جانانا چې تر څو پوری مساوی لاس بوان خلم لتانا پتا باندې مئن شم زړه کې وین د هر چا خوخي زهر چا باندې شک من شم راهم شمارم عبادت کی د جمعش په لته لړما دیو بل کوم زیارت کې اور بل شوه دې هر خطا خدای نسل می ختميږي خیر را بي خپختون خطا ير بشي ترخ وختنا پټ پټ کوم پاو بوکي د مولا د لاساختونا په یو نظر دې مانا سړګې دې وړې سړګې دې وړې سپېم د خپل وای ژوندون ستړې
خوبونه می ورک شوی تر سحر ستوری شمارم یاد می ستا پی زوان چار گل ده مجبوری دلاس می تشته چی بکیانی کڑه گل ده جدائی را لغم زیاد کری وست زوانو نرسی گی خوده دی خپل مرد می رات کری چی دوری سر غرموه دوان المر نرا پت شوه در گرو تطلان دی دماوه کزمائی نو بات چاشی کد بل چاپ نصیبی بیا پا هر حال کی تباشی خیار دے پکا بل کی چپستر گوئی نوینم پروت میں دے دزڑ فتل کی